سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال د تایر روشان د ټکنیکی چارو په سمبلغ ترکلې کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونو پیژندل شوی دی. د خبرې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کړنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې چې تېر ورځ نوښته خپور شوی، افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت په تمویل شوو پروګرامونو کې د قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان له همدغه هیوادونو لیست کې دی چې د 2008 کال اپریل د 2008 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان په جنګي لوکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت سرپرست وزیر وایي د افغانستان فضا اوس هم د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اشغال شوی ده. مولوی محمد یعقوب مجاهد په غمرکه کې چې تېر شپه لا تلو نیوز ټلویزیون شبکې خبره شوی ویلي د افغانستان هوایی حریم اوس هم نقص دی، خو هغه دغه پوښتنې ته چې دغه الوتکې له کومه الوتنه کوي ځوابونه وایي. ښاغلی یعقوب تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان هوایی حریم اشغال شوی دی. هغه تېر کال ویلي وو د افغانستان فضا ته د امریکایي بیپلوټ الوتکې لا پاکستان داخليږي. د دې موضوع په باب امریکایي او پاکستاني چارواکو رسمن کومه تفسیره نه ده کړې. په دایکوندی کې په دوو جلاس ترافیکي پیښو کې درې کسان مړه شوي دي. د دایکوندی لپاره د طالبانو د امریکا قمندانۍ ویاند غلام علي چاوید نن رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون په خدیر او پاتو ولسوالیو کې شوې ده. د هغه په وینا په خدیر کې یو کاسما ډوله موټر له لارې تر وختو وروسته چپه شوی چې چلوونکی مړ شوی دی. په بله پیښه کې چې په پاتو ولسوالۍ کې شوې ده، دوه کسان له لارې د یو موټر د وختو په پیښه کې مړه شوي دي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو نه خوندیتوب د ترافیکو پی خوصلی لامل بلل کیږي. او جنوبی کوریا نن جمعه ویلي د شمالي کوریا د هغې توغندي زیاتې ټوټې پیدا کړې دي چې څه باندې دوه نیم مخکې سقوط شوی و. ګمان کېږي چې دغه ټوټې د هغه توغندي د ټوټو دویمه برخه ده چې د شمالي کوریا اکتشافي سټلایټ یې لیږداوه او د مې میاشتې پر یو دېرشمه توغندی ناکام شو. د جنوبي کوریا د ګټو ځواکونو لوی درستیز ویلي د توغندي ټوټې د پنجشنبې پر ماښام له ژیړ سمندرګي سل شوې دي. د جنوبي کوریا د رسنیو له مخې د دې توغندي 12 متره ټوټه د سمندري ځواکونو یوې ډې ته اوړل کیږي چې امریکایي متخصصانو سره یو ځای ورباندې ګډه څېړنه وشي. شمالي کوریا منل ده چې لومړنۍ پوځي اکتشافي توغندې تر توغول کېدو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله ناکام شو. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته هم مطلب لرو. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای بلل کیږي.
موږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو زیمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لګه قاچاقي فارست هلته په ایران کې پاتې شو، قاچاقبر دوکه وکړه.
وړاندې به په راپور کې د هغو خلکو تجربې در سره شریکې کړو چې د قاچاقي لارو نه دوی هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته ځان ورسوي. غزنی ته ورشو چې هلته خلک شکایت کوي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي.
کوم شمیره کې تاسو دا اله کړی او خلیدا مهرباني وکړئ وروسته اړیکه ټینګ کړئ.
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګ کړه خو بریالي نسو.
پدې اړه به وړاندې درته راپور ولرو. وربشو نورستان ته چې هلته کوچني ماشومان په خنځیو کې د کتابونو لکمخت شکایت کوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشي. افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوی دی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کله چې په افغانستان کې کاروبارونه ودرېدل، پلار مې بېوظیفه شو، ورور مې د یو لسم صنف شاګرد.
د ختیځ ولایت کونړ اوسیدونکي سایره وایي پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته چې په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي اوج ته ورسېده، خپله او د څو نورو خویندو ګاڼه او مال یې خرڅ کړل. او ولس کلن ورور چې د ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکی او د ایران په لار د قاچاق کوونکو په وسیله اروپا ته د ښه ژوند په هیله واستوه، خو د دې په خبره نږدې درې میاشتې وروسته یې مړی کور ته ورړو.
مونږ یو څو زنانه او سره زر راټول کړل او یو څو ځمو کور کې هغه مو هر څه کړل. ورور مو لږه قاچاقي خارج ته، هلته په ایران کې پاتې شو. قاچاقبر دوکه وکړه، دو دوه نیمې میاشتې په ایران کې وو چې د پولیسو لخوا ونیول شو او ډېرې ووهه. بیا د خپلو زخمونو له لاسه ایسا ورکړه. بیا مونږ سره د جسد د انتقالولو پیسې هم نه وې. بیا د کلي خلکو چانده واچوله او زما د ورور جسد یې را انتقال کړ. زما د مور او د پلار اوښکې نه دي وچې شوې.
سایره وایي د تیر جمهوري حکومت پر مهال پلار دنده درلوده او د دوی ژوند نسبتا ښه و. نوموړي له خلکو غواړي چې په غیر قانوني لارو له سفر کولو او د انساني قاچاق کوونکو په غوړو خبرو تیر نه وزي او د خپل کورنۍ غړي په لوی لاس د مرګ خولې ته ورنه کړي. د ننګرهار ولایت د کامې اوسیدونکي سید اکبر چې تازه د ترکیې له هیواده رد مرز شوی وایي د ښه ژوند په هیله یې غوښتل اروپایي هیوادونو ته لاړ شي او په همدې هدف یې له قاچاق کوونکو سره په $8,000 خبره کړې وه. خو د ده په خبره هغه ډول چې قاچاق کوونکو ویل لارې اسانه نه وي.
موږ د قاچاقبر سره خبره وکړله، کله چې موږ ایران ته وغوښتلو، په ایران کې موږ ډېرې زیاتې سختې ولیدلې. پولیس و راپسې و، نن شپه دلته وکړه، نن شپه هلته وکړه. اخر موږ ترکیې ته چې کله ورسېدلو او هلته بیا موږ د ترکی پولیسو لخوا نه ولول شولو. زه دوی سره 15 ورځې باندې وم، ما دلته نارم تیره کړې ده، ما تندم تیره کړې ده، ما وهلم خوړلې دي. بیا موږ بیرته افغانستان ته انتقال شولو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو وروسته له دې هېواده د خلکو وتل زیات شول. یو شمېر خلک د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله، خو یو شمېر نور بیا د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله د کار په لټه په غیر قانوني لارو له دې هېواده د وتلو په هڅه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انسانانو د قاچاق په اړه په کلنی راپور کې وایي افغانستان د نړۍ د هغه هېوادونو په کتار کې دی چې د انساني قاچاق له پلوه د نړۍ تر ټولو بد ځایونه پیژندل شوي دي. په دغه راپور کې چې 13 ورځې ناوخته خپور شو، افغانستان د هغه 11 هېوادونو په لیست کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق، د حکومت په تمویل شویو پروګرامونو کې د قاچاق، د حکومت اړوندو چارو او په ټولو برخو کې د اجباري کار په حکومتي کمپونو کې د جنسي استفادې او د ماشومانو د جلب او جذب پالیسۍ یا مستند طرحې لري. دغه راپور وایي افغانستان لا هم د هغه هېوادونو په لیست کې دی چې د 2021 کال له اپریل د 2022 کال تر مارچ میاشتې پورې حکومتونه وسلوالې ډلې لري یا له هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې ماشومان یې په جنګي لیکو کې شامل کړي او یا ترې ناوړه ګټه اخلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تیر کال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خپل حکومت ته سپارښتنه کړې وه چې کومره ماشومان چې ګیرې نه وي راغلي پوځي لیکو ته جذب نه کړي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسون له مخې یو انسان د زیږیدنې له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د سګنی کال په راپور کې د هلکانو او تنکیو ځوانانو او د کارګرانو د قاچاق زیاتوالی او د جبري کار د ساحې پراخېدل د اندېښنې وړ مسایل دي.
د آنلاین درغلۍ په کارولو سره د کارګرانو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی چې د نړۍ ډېری برخه انټرنیټ ته لاسرسی لري. د کورونا او بعد بهیر نور هم چټک کړی دی. قاچاق کوونکو د پراخې بیکارۍ څخه په ګټنې او د جعلي دندو په اعلانولو سره قربانیان ګمارلي او بیا یې اړ کړي چې دا نړیواله جعلکاري مخې ته یوسي.
بلینکن په 2023 کال کې د انساني قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د ځینو پرمختګونو یادونه هم وکړه. ویل چې لسګونو هیوادونو د انساني قاچاقو د مخنیوي مرتکبینو ته د سزا ورکولو په برخه کې اغیزناک اقدامات کړي. هغه ویل امریکا د انساني قاچاقو مخنیوي ته ژمنه ده، ځکه په خبره ده په انساني او بشري ازادیو تیرې ده. افغانستان داسې مهال د انساني قاچاق له اړخه د نړۍ په بدترینو هیوادونو کې شامل شوی چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي. د 2021 میلادي کال د اگست له 15 وروسته چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوی او د دې هیواد زیات شمیر اوسیدونکي د کار په لټه له دې هیواد د وتلو هڅه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM نږدې 2 اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي.
تاسې په راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې ویلي و چې افغانستان د انساني قاچاق له پلوه تر ټولو بدترین ځای دی. بل پلو بیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان ګڼ خلک بېلابېلو هېوادونو له هغې ډلې روسیې ته لاړل او هلته یې د سیاسي پناه غوښتنه وکړه، خو د ځینو غوښتنلیکونه رد شوي دي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې وره.
بعد از گذشت 1.5 ماه مجبور به این شدیم که به خاطر رسیدن به هدف
په روسیه کې شرایط او د افغانانو لپاره د سیاسي پناه غوښتنه خورا زیاتې ستونزې لري. د یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته مجبوره شوم چې یو هدف او منزل ته د رسیدو لپاره له روسیې څخه د اروپایي هیوادونو په لور وخوځېږم.
د کابل اوسیدونکی علی اکبرزاده وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ناوړه شرایطو له کبله 8 میاشتې مخکې له هیواده وتلو ته اړ شو. اکبرزاده ازادۍ راډیو ته وویل د تحصیلي ویزې د لاسته راوړلو لپاره یې $3000 ولګول او د روسیې پلازمېنې مسکو ته ورسېد. د نه غوښتل چې بیرته افغانستان ته ستون شي، اکبرزاده څه وخت وروسته پریکړه وکړه چې په روسیه کې سیاسي پناه وغواړي، خو د هغه په وینا په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو پروسه ډیره پیچلې او ستونزمنه ده.
ډیر وخت ورته په کار و او د افغانانو غوښتنلیکونو ته ډیره پاملرنه هم نه کېده.
اکبرزاده وایي په روسیه کې د سیاسي پناه له غوښتنې چې ناهیلی شو، نو اروپا ته د تلو په نیت د بیلاروس پر خوا روان شو.
د بیلاروس
په سرحد کې بیلاروسي ځواکونو ونیولو، اسناد مو نه لرل نو ځکه یې بندیان کړو. په زندان کې د 15 ورځو له تیرولو وروسته د روسیې پولیسو ته تسلیم شو. د روسیې پولیسو موږ ته 3-4 ورځې وخت راکړ چې له دې هېواده ووزو، موږ یې افغانستان ته دیپورت کړو.
اکبرزاده 4 میاشتې مخکې کابل ته واستول شو. هغه ازادۍ راډیو ته ویل چې د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي او اوس د MTN په مخابراتي شرکت کې کار کوي. د راپورونو له مخې یو زیات شمیر افغانانو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په روسیه کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې، خو د هغوی غوښتنلیکونه نه دي منل شوي. د ازادي اروپا ازادي راډیو د شمالي قفقاز څنګ د راپور لمخه د سیموارد کم نه دي چې د پخوانیو دولتي چارواکو په ګډون په روسیا کې د افغانانو د سیاسي پناه غوښتنلیکونه رد شوی دي. راپور زیاتوي چې د افغانان تر اوسه هلته اوسي، خو دا خطر شته چې وېستل شي. پر راپور کې د قضایي چارواکو له قوله ویل شوی دي چې که د خلک افغانستان ته واستول شي، نو هلته د دوی لپاره ټول لازم شرایط شته. راپور کې راغلی چې د 2022 کال په سپتمبر کې حبیبه نبیزاده او میړه حسین نوید د سیاحتي ویزې په مرسته د شمالي قفقاز د ستاوروپول سیمه پتیګورسک ښار ته ولاړل او د ویزې د اعتبار له پای ته رسیدو مخکې د ستاوروپول د کورنیو چارو وزارت ته د موقتی سیاسي پناه غوښتنلیک وسپاره. د راپور له مخې نبیزاده له 2018 کال راهیسې د پرزول شوي جمهوري نظام د ملي امنیت په اداره کې کار کاو او میړه یې د کابل په ګوهرشاد پوهنتون کې استاد و. راپور زیاتوي چې د ښځه او میړه په وار وار د طالبانو لخوا ګواښل شوي وو، خو د دوی د سیاسي پناه غوښتنه په فبروري میاشت کې رد شوه ځکه له مبالغې ډکه وبلل شوه. چارواکو ویل د دوی د سیاسي پناه اصلي علت د خپل ټولنیز او اقتصادي وضعیت د ښیګڼې لپاره هڅه ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو مدافع ډلو په وار وار د هغه څه لپاره چې دوی په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ستونزې بولي اندېښنه ښودلې. له بشري حقونو سرغړونې، د طالبانو د لوی مشر د عفو د فرمان نه عملي کېدل او د نجونو او ښځو پر زده کړو، تحصیل او کار بندیز هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو مؤسسو اندېښنه پرېښودلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا لري چې په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی، بشري حقونو ته درناوی کیږي او خلکو ته د زده کړو او کار فرصت هم ورکول کیږي، خو د اکبرزاده په څیر ځوانان راتلونکي ته ډېر هیله من نه ښکاري.
طبعاً زغوارم لأفغانستان ووزم بلا چارا نشته دخپلو هیلو او ارمانونو لپاره باید مبارزه وکړو حتی که زموش ده جوان پا بایه هم بی
قیمت جوانم هم که تمام شوه.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوس به د ټکنالوژي نړۍ ته ورشو. ساينس پوهان په دې بریالي شوي دي چې هغه څه په متن راوړي چې د انسان په ذهن کې ګرځي. نشه څنګه د راپور کې د سمات سروانه ورو
لډيري موجه راهي دا امکان برابر شوی چې کمپیوټر مو هر څه چې ورته وایو هغه ټایپوي. همغه راز چې ښوونکی په ټولګي کې املا دکټه کوي او زده کوونکي لیکي. خو ساینس پوهان بریالي شوي چې هغه څه چې د انسان په ذهن کې ګرځي د مصنوعي ذهانت په مرسته په متن واړوي. د مصنوعي ذهانت په وسیله د انسان په مازغو کې د تیریدونکو افکارو کودونه د ټکساس ایالت د آستن پوهنتون څیړونکو موندلی دي. دا پرمختګ له هغو انسانانو سره په ارتباط ټینګولو کې مرسته کوي چې د مغزي سکتې په شان په ناروغیو اخته دي او خبرې نشي کولی. د نیورو ساینس نیوز د راپور له مخې په دې طریقه کې د اف ام آر آی د سکنر له ډاټا کار اخیستل کیږي او د ناروغ په ذهن کې تیریدونکي افکار بیل دي چې د هغه په مازغو کې کوم امپلیمنت کې خودل شي په متن بدلی شي. د دې څېړنې چې د ټکساس پوهنتون د کمپیوټر ساینس او اعصابو د استاد الکس هات تر لارښوونې لاندې د دکتورا د دورې محصل جیری ټانګ کړي پایلې په نیچر ساینس مجله کې خپرې شوې دي. که څه هم د مصنوعي ذهانت دا وسیله لا بشپړ نه ده خو د انسان د فکر لنډیز د متن په بڼه وړاندې کولی شي. دا پروګرام د یو بدلیدونکي ماډل پر اساس کار کوي او هغو ډولونو ته ورته والی لري چې چټ جی پی ټی او بارد ګوګل ورڅخه کار اخلي. دا پرمختګ مو د هغو کسانو له زړه یا ذهنه خبرولی شي چې د مغزي سکتې له کبله نه خبري کولی شي او نه د بدن غړي شورولی شي چې په اشاره مو پوهوي. دا سیستم پر یو شمېر روغو انسانانو تجربه شوی او څرګنده شوی چې متن خورا ډیر هغه څه ته ورته و چې د دوی په ذهن کې څه ګرځېدل. مثلا یو انجلۍ په خپل ذهن کې دا جمله ګرځوله چې دا میاشت به د موټر چلولو آزموینه ورکوي خو په متن کې لیکل شوی و چې د موټر چلولو آزموینه ورکوم.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. روسیې تېره شپه هم پر اوکراین د میزایلو وژونکي حملې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وایي د اوکراین هوایي مدافع شل بې پیلوټ الوتکې ویشتلې چې دوی په جنوبي سیمه میکولایف کې ویشتل سوي دي. د پوځ په وینا روسیې پر پوځي او ملکي اهدافو 15 کروز او راکټ لانچرونو ګڼ شمېر توغندي ویشتلې دي. د اوکراین پوځ نن جمعه دا خبر ورسره له هغې ورکړ چې په میکولایف او ورڅیرمه سیمه خرسون کې د هوایي حملو د خطر زنګ وژغول سو. د اوکراین پر پلازمینه کیف هم د روسیې لخوا نن داسې مهال هوایي حملې سوي چې د افریقا یو لوړ رتبه هیئت د سولې د ماموریت لپاره کیف ته ورسید. د اوکراین پوځ په یو راپور کې چې جزئیات نه دي ورکړل سوي ویلي له بده مرغه د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي. دغه راز د دنیپرو پیتروفسک په کریفیفریا کې صنعتي تاسیساتو او په خرسون سیمه کې د استوګنې ودانیو او اداري زیربناو ته زیان اوښتی دی. د اوکراین د پوز د لوی درستی دفتر په خپل ورځنیو راپورونو کې ویلي په ختیځه سیمه دونیتس کې روسي ځواکونو د اوکراین پر سنگرونو حملو ته دوام ورکړ او تمرکز یې پر لیمان، بخمود، افدیفکا او مارینکا کړی او له پرون راهیسې څه باندې دیرش وسلوال شخړې کړې دي. د لوی درستی دفتر په خپل راپور کې د اوکراین د ختیځ او جنوب ختیځ په بیلابیلو برخو کې د اوکراین د تهاجمي عملیاتو د پرمختګ په اړه مشخصه یادونه نه ده کړې خو وایي چې په خرسون او زاپوریژا کې روسي ځواکونه په دفاعي حالت کې وو. بلخوا د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار د اوکراین دولتي تلویزیون د پرون ناوخته د نور جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي د اوکراین تهاجمي او دفاعي عملیات په بیلابیلو برخو کې روان دي.
مالیار ویلی روسیا د دې لپاره چې د اوکراین په ختیځ کې خپل سنگرونه قوي کړي، خپل ریزرو ځواکونه له نورو استقامتونو باسي. هغې ویلي روسیا په ټول توان سره هڅه کوي چې د اوکراین د پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي، خو د هغې دغه ادعا د خپلواکو سرچینو لخوا نه ده تایید شوې. پرون د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی ویلي چې په اوکراین کې د کاخوفکا بند تر ویجاړېدو وروسته په زاپوریژا کې د اټومي انرژۍ د بټۍ وضعیت جدي دی، خو ده زیاته کړې چې د وضعیت د ثبات لپاره اقدامات روان دي. په داسې حال کې چې د اروپا د دې تر ټولو لوی اټومي بټۍ د خوندیتوب په باب اندېښنې اوج ته رسېدلې، رافایل گروسی چې د یوه پلټونکي هیئت مشري کوله پرون دغه بټۍ چې روسیې اشغال کړې ده وکتله. د کاخوف کابان ویجاړېدل د دې سبب سول چې اټومي بټۍ ته د هغو اوبو جریان ډب سي چې د ریاکټورونو د سړولو لپاره کارول کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی اوسیدونکي شکایت کوي چې دلته هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. دا چې علت یې څه ده په دې راپور کې
وروسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه، خو بریالی نسو، ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي دغه شبکې ورڅخه پیسې خوري، خو ژغه یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره شوی چې له ساحې څخه وتلې ده، یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعاله وي. تا تره د غزنی ښار په شامیر سیب سیمه کې ژوند کوي. دا وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو، خو بیا مو هم ټلیفونونه ډیری وخت کار نه کوي، چې له امله یې موږ ورسره سخت په عذاب یو. په خلاصو او فعالو موبایلونو کې شبکې بیلابیل ځوابونه راکوي.
متاسفانه په دې برخه کې که زه ووایم، په دې وروستیو کې متاسفانه چې د مخابراتي شبکو کیفیت ډېر راټیټ شوی دی، او دې کار ډېر ستونزې رامنځته کړي دي چې په اسانۍ سره اړیکه نه ټینګیږي. باید دولت دې برخې ته توجه ولري تر څو دا مشکلات حل شي او د مخابراتي شبکو ستونزې حل او کیفیت یې لوړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د مخابراتي شبکو چارواکي تل خلکو ته د شو او فعالو خدمتونو د وړاندې کولو ډاډ ورکوي، خو خلک بیا وایي چې دلته شبکو خپل باور له لاسه ورکړی دی. شاوخوا 10 کلن عدنان هم د غزنی ښار په څنډه پښتونآباد سیمه کې استوګن دی. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له 4 دروازو د باندې یاتي نه روغ کیږي، یا به ستا غږ نه ورځي، او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي، یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده. په داسې حال کې چې شمیره به فعاله او په یوه خونه کې به سره ناسیو.
په غزنی کې د سلام مخابراتي شرکت په شمول 15 مخابراتي شبکې فعال دي. له بده مرغه چې فعالیتونه یې په صفر کې ضرب دي. که موږ هغه مکالماتي یا غږیزه برخه کې راواخلو، په کوټه کې سرناس یو بل ته زنګ وګو زنګ نه ورځي. که موږ هغه دیاري وزانته ځانته نوم واخو ښه به نه وي. ولې په ټوله کې باید ووایو کیفیت همداشان قیامت او سرعت صفر ده.
د غزنی ګڼو اوسیدونکي دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ د غزنی والي حافظ محمد امین عمری د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له سرپرست وزیر مولوی نجیب الله حکانی سره د یاد ولایت مخابراتي ستونزې شریکې کړې، او د ولایت په هغو سیمو کې چې تر دې دمه مخابراتي خدمتونه نه لري د خدمتونو د رسونې او کیفیت د سمونې غوښتنه کړې. دا هغه ستونزه ده چې د هیواد ډیری سیمو اوسیدونکي ورڅخه کړیږي، خو غزنی هغه ولایت دی چې ډیری سیمې یې تر سختو جګړو را تېرې سوي دي، چې له امله یې د مخابراتي شبکو ستنو ته هم وخت په وخت زیان اوښتی، چې له امله یې اوس دغه شبکې په وړ خدمتونو وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده. اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په دې ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي او د کورنۍ مشران وایي د درسي کتابونو نشتون ستونزې سره مخ کړي دي. دوی په وینا چې په هر ټولګي کې د هر مضمون 2 یا 3 کتابونه وي. دا چې ولې د کتابونو کمښت دی، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
لسکلن اسما د نورګرام ولسوالۍ د منځني ښوونځي د 3 ټولګي زده کوونکي د وایي درسی کتابونه کم دی او کورنۍ هم د دې وس نه لري چې ورته کتابونه په بازار کې واخلي. د هغې په وینا چې په ټولګي کې له 150 زیات زده کوونکي زده کړې کوي، خو په ټول ټولګي کې د هر مضمون 4 یا 5 کتابونه موجود دي او همدې کتابونو ته ټول زده کوونکي راټولوي. دلته چې هر ښوونځي ته سرور ښکاره کړي او له زده کوونکو یې د درسي موادو او کتابونو پوښتنه وکړي، نو هر یو به درته ووایي چې د کتابونو او نورو اړینو توکو کمی د زده کړو مخه نیولې ده. نه په ټولګي کې سمه زده کړه کولی شي، نه کورنۍ دندې ترسره کولی شي، او نه هم د ازموینو لپاره ښه چمتووالی نیولی شي. نو همدا وجه ده چې ډیری وختونه په ازموینو کې لږې نمرې اخلي. د زده کوونکو مشران هم د کتابونو کمی او نشتون د خپلو اولادونو راتلونکي ته حیران کړي دي. د لویدیز نورستان 2 تنه قومي مشران مولوی نعت الرحمن او نقیب الله
په نورستان ولایت کې د معرف په برخه کې د نصاب کتابونو کمښت ټول شاګردان اندېښمن کړي دي.
د اسلامي امارت د پوهنې وزارت او ریاست څخه مو هیله ده چې د سم سوکیان یا فرش په څنګ کې تختې، کتابونه، کتابچې او قلمونه دي راولېږي چې زموږ متعلمین خپل تعلیم ته دوام ورکړي.
په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت د پوهنې ریاست چارواکي هم په ښوونځیو کې د درسي موادو د کمی خبره مني او وایي مرکزي حکومت ورته د ستونزې حل کولو لپاره 250,000 کتابونه او نور توکي ورکړي چې یو اندازه یې د ولسوالۍ او امیریتونو ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر نورستان ته ورسیږي. د نورستان پوهنې رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
نورستان له تیر نه مشکلات او ستونزو سره مخ و. په وروستیو کې موږ هلې ځلې وکړې، 2.5 لک جلد کتابونه نورستان ته په نظر کې نیول شوي او هغوی نه 1 لک جلد کتابونه رارسېدلي او امیریتونو ته انتقال شول. ټول مکاتب باندې توضیح شول، کتاب، قلم، خرتاسیه، ټول مواد. 1.5 لک جلد کتابونه لا هم پر لاره دي، نږدې ورځو کې راورسېږي، هم توضیح شي چې ټول شاګردان به کتاب ته لاسرسی ولري.
ښاغلی مطمئن له زده کوونکو او د هغوی د کورنیو له مشرانو غواړي چې د کتابونو ساتنې ته ځانګړی پام وکړي، پکې د خطونو لیکلو، څیری کولو او ورته له نور ضرر رسولو ځانونه او ماشومان وساتي. په یاد ولایت کې شاوخوا 200 ښوونځي موجود دي چې پکې په لسګونه زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، خو له شپږم د لوړو ټولګیو پر ښځینه زده کوونکو د لګېدلو بندیزونو له امله دغه بهیر پیکه شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
او سلامونه د ازادي رادیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته وایم. زه پیغام پرېږدم د ازادي رادیو چې لازمه پیغام نه شرکی. دا دغه اوس په افغانستان کې چې کوم حکومت دی، دغه حکومت لوړ پوړو چارواکو ته زموږ غږ ورسی چې د تیر انقلاب کوم خلک ورور چې دا بیکار او بیروزګار دي، دغه به تر کوم وخته پورې بیکار او بیروزګار ناست دي، دته یو کار روزګار ژوند ودی نه برابرې. تاسو یو مرکه دغه خلکو سره چې هغه ورور داسې لوړ پوړي چارواکي دغه سره تاسو یو مرکه وکړي چې دا بچان ژوند زندگی په دې خلکو پسې ده، کورونه په پسې دي، دا معاشات ورور چا به درلودي، چا په شروالۍ کار کوي، چا په یو دفتر کې کار کوي، نن هغه ټوله پر کورو باندې ناست دي. نو موږ دغه زما یو پیغام دی چې د ازادي راډیو د طرف څخه نشر شي.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ټولو ته. پس د سلام د افغانستان حالات خدا شاید چې ټوله مثانی اندسانی هتو قیامت پورې مثانی ده، کوم سات یې نه کوي هغه نه ده او کنی قیامت مثانی ده. دغه نامعلومه وخت دی، باید نړیوالو ملګري ملتونه، اسلامي دولتونه، غیر اسلامي دولتونه، ټول هغه کار و فشار یې پرې واچوي چې افغانستان ډېر پس پاتې شو. پس پاتې کېږي دی، هر یې نګانه پس پاتې دی، د لوږې د تندې د وچکالیو د بدمرغیو د جنګو د دې د ځانمرګو نه د ټولو نه بس دا حسابونه بیا تر دیدي کېږي. خو باید نړیوال په دې باندې داسې لاره پیدا کړو چې طالبانو ته هم کینت باندې پیور کړه، کینت چې افغانستان له مخ باندې ولاړ شي، خو نه معلومه شته نه دا ډاکټر شته نه بل شته دلته چې واکسین د کرونا راوړل ټول مردانه ډاکتران وو ټولې ښځې خلک لې ډېر په کور کښې وو ټولې ښځې به بسدۍ ته ورټولې وې او واکسین یې ورکول خو دا خو د موږ زړه او قلب نه مینی د اسلام نه مینی چې نرینه باید په دې کښې زنانه وای زنانه و زنانه ته ورکړي وای مردانه و مردانه ته ورکړي وای خو دا خو ډېر د شرم کار دی دا باید په دې باندې طالبان هم وشرمېږي چې د مسلمانانو ښځې ټولې دی خویندې خویندې و میندې دي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.